پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم و ابرې چې د افغانستان د سولې د مشورې لوی جرګې تنظیمونکي وایي ښایي دغه جرګه چې ټاکل شوې وه سبا پای ته ورسیږي یوه یا دوه ورځې نور هم وغځیږي. د کابل د پول تخنیک د پوهنتون رئیس چې دغه جرګه د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وایي په تدریس باندې دغه جرګه دومره اغیز نه کوي. مخکې د دې چې په دې اړه راپورونو ته مخکې کړو، سالم محمد صالح په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
راپورونه وایي چې د امریکا او طالبانو استازي نن بیا په قطر کې مذاکرې پیلوي. په پکتیا کې د حقانی شبکې یو استخباراتي مسؤول وژل شوی. د ایران لپاره د امریکا خاص استازي نن ملګرو ملتونو ته د ایران پر وړاندې د واشنگټن د پالیسۍ په اړه خبرې کوي. په پام کې د امریکا د متحده ایالاتونو او وسلولو طالبانو استازي په قطر کې بیا مذاکره پیل کړي. راپورونه وایي زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ شپږم پړاو خبري نن په دوحه کې پیلېږي. تر دې مخکې واشنگټن ویلي و د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد روانه می میاشت له طالبانو سره د مذاکرو په هدف قطر ته ځي. وسلولو طالبانو لا هم د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون د سیشمې پراس په اسلام آباد کې وو. هغه د پاکستان له ملکی او پوزي چارواکو سره تر خبرو ورسته په ټویټر کې لیکلي لدی چې پاکستان غواړي د سیمې اجماع په جوړولو کې نقش ولوبوي تشویق سوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته ویلي چې دوی پر دوه موضوعاتو چې مخکې هم ور باندې بحث سوی دی خبرې کوي. د بل چا په وړاندې د افغانستان د خاورې نه کارول کېدل او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل. دا په اصل کې ده چې په کابل کې د سولې په مشورې تلوي جرګه کې شاوخوا 3200 کسان راټول شوي دي. برخوال د طالبانو سره د سولې د چوکاټ په اړه حکومت ته مشوره ورکوي. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې درېمه ورځ ده. لنن سهار د دې جرګې تر 500 زیاتو کمیټو خپل کارونه پیل کړي او تمه ده چې د باسونو نتیجې د سولې مشورتي لوی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د سولې د مشورتي لوی جرګې 3200 غړي د افغانستان د سولې د مذاکرو لپاره حدود او تګلاره ټاکي. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر محمد عمر داودزی شپه مخکې په یو کانفرنس کې ویل چې دغه جرګه د کوم انتخاباتي کمپاین بڼه نه لري.
تروسه پورې په کوم شکل چې موږ وعده کړی و چې دا لویه جرګه به انتخاباتي اړخ نه لري، کمپاینی اړخ به نه لري، دا به یوازې او یوازې د سولې باندې تمرکز ولري او د سولې په مورد کې به دولت ته مشورې ورکړي. تروسه زموږ په ارزیابۍ خو الحمدلله هماغسې روانه ده.
ځینو سیاستوالو دغه راز د ولسمشري انتخاباتو ځینو کاندیدانو ویلي په دې جرګه کې ځکه برخه نه اخلي چې دغه جرګه د دوی په خبره د ولسمشر لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. د سولې مشورتي لوی جرګه د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شوه. ولسمشر غني ویلي چې حکومت به د تګلارې د پلي کولو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. ولسمشر غني زیاته کړې چې د سولې لپاره عام خلک حدود ټاکي نه سیاستوال. د پکتیا چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې د حقانی شبکې د استخباراتو یو مسؤول وژل شوی. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن ویل چې دغه عملیات په سید کرم ولسوالۍ کې شوی.
دغه عملیات په ترڅ کې د کوسین په سیمه کې د حقانی شبکې ځایي استخباراتي مسؤول شیرزمان چې په محمد مار مشهور و وژل شوی.
د والی ویان وی په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي درې نور وسلول ټاپین سوي هم دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په پام کې ده د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي د ملګرو ملتونو مقر ته ورسي چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي چې براین هوک به نن خپلو کتنو ته هم دوام ورکړي. اعلامیه وایي چې د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي به د ایران د مسؤول ګڼلو پر اهمیت خبري وکړي چې د بالستیک توغندیو په جوړولو او ازمایلو سره یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه کړې ده. براین هوک به امنیت شورا ته د ایران په وړاندې په داسې حال کې د امریکا پالیسي توضیح کړي چې واشنگټن پر تهران د فشار د زیاتولو هڅه کوي. لکه چې ډونالډ ټرمپ د 2018 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي، واشنگټن د ایران په وړاندې شدید دریځ خپل کړی دی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ځنګړی څارنوال رابرت مولر د لوی څارنوال ویلیام بار لخوا د د څباندې 400 مخیز راپور له مختصرې بڼې شکایت کړی دی. د امریکایي رسنیو په حواله مولر ویلي دغه راپور د راپور لنډیز د ټولو نتایجو محتوا، طبیعت او ماهیت په بشپړ توګه نه منعکسوي. واشنگټن پوسټ راپورټ ویلي چې د رابرت مولر د لیک یوه کاپي یې لیدلې چې لوی څارنوال ویلیام بار ته استول شوی دی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مارچ پر 24مه د خاص څارنوال رابرت مولر د 448 مخیز راپور خلاصه په 4 پاڼو کې په عام خبره کړه. خاص څارنوال او ټیم یې د امریکا د ولسمشرۍ په 2018 د کال انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه تحقیقات کول. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ویلي چې له روسیې سره د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ یې د جوړجاړي په اړه شواهد نه دي ترلاسه کړي. ډیموکراتانو شکایت کړی چې لوی څارنوال هغه موندنې چې د ټرمپ لپاره یې منفي اغیزه درلودای سوې کم اهمیت قصدن ښودلې دي. او د جاپان نوي امپراتور ناروهیتو نن رسمن خپل کار پیل کړ. 95 کلن ناروهیتو خپل پلار پخوانی امپراتور ایکیهیتو وروسته د جاپان امپراتوري ته ورسېد. دغه مقام تر ډیره سیمبولیکه بڼه لري.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا او ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پوري اوریدل شي. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې تنظیمونکي وایي خی دغه جرګه چې ټاکل شوې و سبا پای ته ورسیږي و یا دوه ورځې نور هم وغځول شي.
خاص مشکل نه دی.
اگه امروز کل روز است در کار کمیته ها بگذرانن و فردا گزارش دیر آغاز کنن، در اون صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شوه وقتی لوی جرگه.
لکه څنګه چې خبري اوس د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د کابل د پول تخنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې. ټول محصلین هم رخصت شوي دي. د کابل د پول تخنیک د پوهنتون رئیس وایي چې دغه جرګه په تدریس باندې دومره اغیز نه کوي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران پر وضعیت خبرې کوي. خو راځو لومړی د کابل د مشورتي لوی جرګې موضوع ته. لکه څنګه چې خبري است د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې نن درېمه ورځ ده. دوه ورځې مخکې دا جرګه پیل شوه. تر اوسه پورې دا جرګه په څو کمیټو باندې ویشل شوې ده. پرون هم د جرګې رئیس هیئت وټاکل شول. د جرګې د ریاست پنځم رستلان او دغه راز پنځم منشیان وټاکل شول. خو د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې ښایي دغه جرګه یوه یا دو ورځې نور هم وغځول شي. دا خبره د دې کمیسیون مشر او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. هغه وویل د جرګې په کاري مهال ویش کې ځنډ ښایي د جرګې د مودې د غځولو لامل شي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام تعقیب کړې ده. د کابل له کابل راسره د اکرام صاحب، ښاغلي داودزی نن په دې خبري غونډه کې څه وویل؟
مننه نوري صاحب. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې د جرګې کاري کمیټو په خپل کارونو باندې پایل کړی دی او که نن د ورځې تر پایه یې راپورونه وړاندې نه شول او د کاري کمیټو کارونه پای ته ونه رسول نو ښایي چې جرګه د یوې یا هم نیمې ورځې لپاره وغځیږي او کاري موده وغځیږي. د دې کمیسیون او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن په یوه خبري غونډه کې وویل.
چند ساعت فرق آمده، روز فرق نامده. او چند ساعت آلی معلوم میشه کارگیران داره در کمیتا. اگر کمیتا تا دو سی بجه روی کار خود به اتمام برسانه، بعد شروع میشه گزارش دهی در مطابقت به تقسیم اوقات هستیم. اگر امروز کل روز است در کار کمیتا ها بگذرانن و فردا گزارش دهی را آغاز کنن، در او صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شاو وقتی برای جرگه.
نوری صاحب لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل د سولې دغه مشورتي لویه جرګه چې نن یې دریم ورځ د دوشنبه په ورځ باندې پیل شوه، د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا باندې په خبرو باندې پیل شوه او ټاکل شوی و چې د راتلونکو جمعې په ورځ باندې پای ته ورسیږي. د جرګې لا اجنډا سره سم باید د جرګې په لومړۍ ورځ د ولسمشر تر وینا وروسته د دغه جرګې د اداري پلاوی باید بشپړ شوی وي، خو دا چاره د نن په جرګه کې د راپورونو په اساس د بیلابیلو ستونزو له امله د یوې ورځې په ځنډ باندې ترسره شوه. تېره ورځ یو پنځوس کمیټې وټاکل شوې، همداراز پنځه مرستیالان د انتخاباتو له لارې نه وټاکل شول، پنځه منشیان وټاکل شول. عمر داوودزی وایي چې په دې یو پنځوس کمیټو کې د دیارلس کمیټو مشران چې دي هغه میرمنې دي. ښاغلی داوودزی په دې خبري کانفرنس کې وویل لکه څنګه چې دوی ژمنه کړې وه چې په جرګه کې به یوازې د سولې اړوند مسایلو باندې بحثونه کیږي او کمپاینی بڼه به نه لري، هماغسې د دوی د ارزیابۍ په اساس باندې یوازې په د سولې په مسایلو باندې بحث کیږي. نوموړي له هغو سیاسي څیرو او ګوندونو له مشرانو نه چې دغه جرګه یې تحریم کړې ده لاغوی نه غوښتنه وکړه، ویل چې دوی چې کوم شکونه درلودل اوس باید پوښیوي چې دغه شکونه د دوی بې ځایه دي او ترې غوښتنه وکړه چې د جرګې په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي او دوی به هڅه وکړي چې دوی تقینات ورکړي تر څو د جرګې په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي.
که او بزرگوارایی که نگرانی داشتن، شک داشتن، حالا باید برشان واضح شده باشه که شکوک شبهاتشان بی جای بوده. این جرگه صرف در مورد سال هست، لیکن او کوشش ها جریان داره، امید است که در جلسه اختتامی احترام کنن.
لدین وړاندې دی نوری صاحب د جرګې رئیس استاد عبدرب رسول سیاف هم ویلی وو په خبرو کې چې د هڅه کوي چې دغه مرور سیاسیون چې جرګې تحریم کړي ده د جرګې اختتامیه غونډې ته راوبولي او پکې برخه واخلي. په تحریم کوونکو کې لکه څنګه چې اوریدونکو خبر دی د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون باندې د ولسمشرۍ دولسو انتخاباتي مونو له دغه جرګې سره پریکون کړی دی. دوی په یو مطبوعاتي اعلامیه کې له جرګې نه یو ورځ وړاندې چې دوی کله پریکون اعلان کړ، په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د سولې لوی مشورتي جرګه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه باندې جوړیږي، هدف یې انتخاباتي کمپاین دی. دغه ډله باور لري چې په اوسنیو شرایطو کې د شان جرګې جوړول د سولې له هڅو سره په ټکر کې دي. خو عمر داوودزی نن په دې مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې په جرګه کې یوازې په سولې باندې بحثونه کیږي او لجرګین اوروس ته به د سولې اړوند ټول مسایل معلوم شي او د وسلوالو طالبانو سره به د بین الافغاني خبرو هغه ترکیب او هغه اجنډا ټول واضح شي. بلی نور صاحب.
بلی اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. په همدې د لوی جرګې د موضوع په ارتباط باندې اجمل تورمان د سیاسي چارو له کارپو حاجي داوود سره مرکه کړې ده. په پیل کې د دې جرګې په اړه ترې پوښتلی چې آیا کار سست نه دی روان.
داوودزی صاحب چې کومې سرګندونې کړې دي دا نوې نه دي، هغه په دې معنا چې مخکې د دې نه چې مشورتي لویه جرګه دوی جوړه کړي، دوی هلته هم د طالبانو په هکله، د اجرایه رئیس په هکله، د ځینو تنظیمونو په هکله دا ډول سرګندونې کړې وي او هغوی ته بلنې ورکړې وي، د هغوی نه غوښتنې کړې وي. اما زه داسې فکر کوم چې کم کار چې ډاکټر صاحب اشرف غنی شروع کړی دی، دی خپل سر شروع کړی دی، او هغه کسان چې د دې په ټیم کې دي لکه دانش صاحب او امرالله صالح، د دوی سره په همغږۍ سره شروع شوی دی. نو تنظیمونه او اجرایه ریاست چې 50% په حکومت کې ونډه لري، هغوی ته دا د منلو وړ نه ده. دوی غواړي چې اوس په د اخر شیبو کې، یعنی په درېمه یا څلورمه ورځ یا په اخره ورځ باندې که دا خلک د اقل اشتراک وکړي، نو دا مشورتي لوی جرګه به هم په ملي کچه، هم په سیمه ییزه کچه، هم په نړیواله کچه تر یو حده پورې د دوی یو واحد غږ به رامنځته کړي.
اجي سپتا سي ويل چې ولسمشر غني د خپل ټيم مثلا د امر الله صالح او سرور دانش د دوی په سره په مشوره دا کار کړي شروع کړي، یعنی تاسو هم فکر کوئ چې د جرګه کمپاینی بنل لري نه دا چې دوی وایي د سول هدف تخبي بلی؟
اصلا د جرګه څو هدف دي؟ لومړنی هدف دا دی چې نړیوال ټولنه ته پراست کې امریکا ته د شي وخی چې په افغانستان کې دا عامه خلکو یا د اکثریت خاموش غږ زما غږ دی او دوی د سولې لپاره دا وړاندیز لري. یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده مخالفینو ته او په طالبانو ته هم دا ښیي چې کتا سوې چې موږ سره 500 خاوره ده او موږ نفوذ لري. موږ سره هم په مشورتي لوی جرګه کې 3200 نفر اشتراک کړی دی او موږ هیڅکله د دوی د غوښتنه نه دی کړې. دویمه خبره پکې دا ده. دریمه خبره پرته د شکه دا یو مناسب فرصت دی د دې نه چې د سولې عملیه شاید وزندي، یعنی په سپتمبر کې یا د میزان په میاشت کې چې دوی وعده کړی دا هغه تر سره نشي، نو دا یو ډیر غټ قدم دی په ټول افغانستان کې چې دوی واخیست. یعنی د څلور دیرش ولایتونو نه د 3200 کسانو راټولول، بیا په هغه کې مثلا د 900 شاوخوا کې د ښځو موجودیت دوی ته د یو لاسراوړ نه ښکاري چې موږ هیله ده چې پراتون کې ولسمشریزو ټاکلو کې هم برلاس ولر.
اجي چې په ټوله کې ستاسو د نتایجو لپاره څومره هیله من یا نتایج به ماسر وي، ګټور وي او کنه د یو وافته رخصتي او د خلکو راتګ دلته د مصارف او لګښتونه دار ته په وبول هو کی څنګه؟
دا ډیره په ځای پښتنه ده. زه په لومړي کار کې تاسو دا ویلای شم چې نړیواله ټولنه پر راس کې امریکا د دې سره مخالفه ده. یو دویم د سیمې وادونو د دې جرګې نه ملاتړ نه کوي. دوه دریم په خپل حکومت کې اجرایی رئیس د دې جرګې مخالف دی. درې څلورم هغه تنظیمونه چې دلته یا سیاسي چیرې یا احزاب ګوندونه چې دلته مطرح دي هغوی هم ورسره مقاطعه کړې ده. نو زه فکر کوم په دغه سي او حالت کې پرته د دې نه چې دغه جرګه خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی ته یو پروپوزل لامنځته کړي، یو واده فوټو کړي، نور هیڅ څه د افغانستان په اړوند، د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اړوند کوم لاسراوړنه نه لري.
د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داودو چې د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو او د غرض د دغه جرګې د جوړېدو د کمیسیون د مشر عمر داودزی د نن یو څرګندونو په باب خپل نظر څرګندو. عمر داودزی نن یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې دغه جرګه سیاسي اهداف نه تعقیبوي، یوازې د سولې خبرې تعقیبوي او له مخالفینو غواړي چې په دې جرګه کې انګډون وکړي. هغه دا خبره هم وکړه چې ښایي دا جرګه یو یا دوه ورځې نور هم وغځول شي. او اوس هم فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د تیر دیر لسو نویوم لمریز کال 90% تولید شوي زعفران بهرنیو بازارونو ته صادر شوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې سکل هم پلان لري چې په ټول ولایتونو کې د زعفران کښت وشي.
د 1390 کال کې مجمن د افغانستان زعفران تولیداتو کې شپږ مشکتونه وو چې تر اوسه پورې 90% صادر شوی.
ښاغلی رستمی وایي هم له اوس له هلمند پرته په ټول افغانستان کې د زعفرانو کښت کیږي چې په هیواد دننه او بهر د دغه تولیداتو ارزښت هم ښه شوی دی. د کرنې وزارت معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه هر فصل کې د زعفرانو په برخه کې 115,000 کسانو ته کاري زمینه برابرېږي چې 80% ختیتي. د افغانستان د متشبسونو علي بورد وایي د کابل د دروازو او سوداګریزو لارو بندیدو له امله د تازه میوو سوداګرو ته زیان رسیدلی دی. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغان ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د سولې مشورتي لوی جرګې له امله د څرخی پله او کابل غزنی دروازو په مسیر کې په تازه میوو بار لسګونه موټر درول شوي چې سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اړولي.
تر څو چې یخچالي موټر و دغه نیوې ته ونه رسېږي دوی خود به خود خرابېږي. سخت اقتصادي ستونزو سره تجار خصوصا تازه میوه تجاران سره مخامخ دي.
خغلی حجی آقا لاروند بنسټونو غواړي چې د سوداګرو د اقتصادي زیان مخنیوي وکړي. د افغانستان د متشبثینو علي بورد د معلوماتو له مخې په ورځني ډول له وارداتي لارو کابل ته شاوخوا شپېته په تازه میوه بار موټر داخليږي چې د دوی په خبره له درې ورځو را په دې خوا د سولې مشورتي لوی جرګې ته د امنیتي تدابیرو د نیولو له امله دغه چاره په ټپه ولاړه ده.
اقتصادی خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وروسته بیا هم د کابل د سولې د مشورتي لوی جرګې موضوع ته ورګرځو. البته لې وبل اړخه لکه څنګه چې خبري اس د جرګې کابل په هنتون د کابل د پولیټکنیک په هنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوې دا چې د جرګې د پولیټکنیک تدریسي بهیر باندې څه غیز کړي. د کابل د پولیټکنیک په هنتون له رئیس سره غږیدل یو خل دې مخکې یو نړیواله موضوع راخلو. البته سیمه ایز نړیواله موضوع د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم امنیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران په اړه معلومات وړاندې کوي. امریکا د ایران پر ضد خپل پالیسی سخته کړې او پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي دي. د موضوع زمو همکار اسمت ساروان څېړلې دلته په سټډیو کې را سره دی. ساروان صاحب، د ایران لپاره به د امریکا ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر کومو مسلو خبرې کوي؟
نوری صاحب، د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی ملګرو ملتو ته ځي چې د امنیت شورا دایمي استازو ته د ایران په اړه د امریکا د پالیسۍ په باب معلومات ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي برین هوک به د ایران له د اپریل له دیرشمې د میتر لومړۍ پورې د امنیت شورا په غونډه کې وي، یعنی پرون او نن ورځ یې منظور دی. دی به په دې خبرې وکړي چې ایران دې په دې خاطر مسؤول وګڼل شي چې د بالستیک توغندو د ازمایلو او انکشاف ورکولو په اړه د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه کړې ده. د همداراز ویلي چې د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ټولو پریکړه لیکونو د بشپړ تطبیق پر اړتیا به په امنیت شورا کې ټینګار وکړي.
د امریکا له لوري دا دریز د دې ښکارندوی نه دی چې دا هیواد غواړي پر ایران فشار نور هم زیات کړي.
هو، د دې معنا دقیقا هم داره. امریکا وروسته له دې د ایران پر ضد دریز سخت کړی چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې ولسمشر ډونالد ترامپ واک ترلاسه کړ. ترامپ تیر کال د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له اتمی تړون څخه وویستل. دا موافقه په 2015 میلادي کال د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې وه. د دې موافقې په بدل کې ایران ته یو لړ امتیازونه په پام کې نیول شوي وو. ترامپ دې موافقه په دې خاطر اعتراض درلود چې د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام په پام کې نیولې. امریکا ایران د تروریزم په ملاتړ هم تورنوي. امریکا د اپریل په 22مه هغه شپږ میاشتنی مهلت هم پایته رسیدل اعلان کړ چې په لړ کې اتو هیوادونو ته اجازه به چې له ایران څخه تیل واخلي. امریکا غواړي چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي، خو ایران وایي چې د امریکا له فشارونو سره سره به د تیلو صادراتو ته دوام ورکړي.
بلې، اسمت سروان، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، واموریدل چې امریکا پر ایران د فشارونو په ترڅ کې اندازل غواړي چې د موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم وړاندې کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نورو غړو ته د ایران د وضعیت یا په ایران د فشارونو د سختولو په اړه نور معلومات ورکوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې 12 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. بیرته د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې موضوع ته ورګرځو. د مشورتي لوی جرګې بیا هم له معمول سره سم د کابل پولیټکنیک په هنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې ده. لکه د نورو لوړو تحصیلي مؤسسو په څیر د کابل په هنتون د کابل پولیټکنیک په هنتون هم رخصت شوې ده. لدې مخکې هم د کابل د پولیټکنیک په هنتون د ډیرو لوی جرګو او لوی کانفرنسونو کوربه وو. په دې اړه مې د کابل مخکې د کابل د پولیټکنیک د په هنتون له رئیس پوهنوال محمد سعید کاکل سره خبرې وکړې چې د مشورتي دغه لوی جرګې په تدریسي بهیر آیا اغیز نه کوي او آیا دې ته چمتو دي چې بیرته دغه تدریسي بهیر جبران کړي.
خاص مشکل نه دی په دې چې دا ځانګړی ځای دی د لاس د امنیت په خاطر همیشه همدلته جرګې دایریږي او داسې ځای په افغانستان کې بل ځای کې نشته چې یو مکمل ځای وي. د درسو مسله هغه بیا موږ لهو په سمستر د پراکټیک وخت درس لپاره تنظیمو او پراکټیک بیا په جریان د سمستر کې جرګې چې ملي بڼه لري و ته ارجات ورکوو او دا زموږ منځ د خپل کې پروګرام جوړ کړی اکاډمیک تقسیم اوقات تغیر ورکوو.
کاکړ صاحب، دغسې جرګو د جوړېدو لپاره خو معمولا ښه تدابیر نیول کېږي، له مخې ډېره آمادګي ورته نیول کېږي په هغو ځایو کې چې دا جرګې یا داسې کنفرنسونه دا ډول هغه کېږي، هلته یو څه پانګونه هم کېږي. دغه جرګې د جوړېدو مخکې خپل پولیټکنیک په انګړ کې یا د پولیټکنیک نور تاسیساتو د ترمیم یا د رغولو لپاره هم تاسو کومه مرسته ترلاسه کړې؟ تاسو خو دغه ځای ورکړی دی، بیا دوی هم دو کوم پام کړی دی چې تاسو سره مرسته وکړي؟ هغه ستاسو ستونزې کې
زموږ هغه ستونزې چې په مخکې دغه نه چې آمادګي ونیسي د کار لپاره د جرګې لپاره موږ سره مشوره وکړه. هر هغه مشکل چې موږ درلوده او ضرورت مو درلوده چې موږ توان کینو د لیلی ترمیمات او همداسې نور د اوبو مشکل موږ درلوده هغه ټول مشته حل کړه.
کاکړ صاحب، موږ تاسو پخوا هم د دغسې لویو کنفرانسونو لویو جرګو شاهدانو په پولیټکنیک کې، کله به چې دا میلمانه راتلل او کله به چې جرګې یا کنفرانسونه پای ته رسېدل، اته د نجیب د وخت را په دېخوا د درسي خونو به ډېر بد وضعیت و. هر خوا به د ډوډۍ د پاتې شونو انبارونه و، څو ورځې به یې وخت نیوه چې دا درسخانې یا درسي خونې به پاک کېدلې. آیا اوس خو به وضعیت په هغه ډول باندې نه وي؟ حفظ مراقبت او دغه پاککاري خو به درسته وي، په منظم شکل به وي؟
بېخي منظمه شکل دی، روزانه حتی هر لحظه پاکیږي. دغه اوس زه په دهلیزو کې وم، ډېر سطلا دی، ټول کار منظمه دی او د ښاروالۍ موټرونه راځي سهار د خوا د ټول اضافهګي شیان چې د وتلې د چای او د مسایلو نوتګي دا ټول منظمه ډول باندې انتقالېږي. پل تخنیکي اوس ډېر سترګي ده، هغه شکل چې تاسو لیدلي وو هغسې اوس نه ده.
موږ چې د مشورتي لوی جرګې له تنظیمونکو سره غږېدلي وو، له دوی نه اورو، دوی وایي چې ممکن کچېرې تر پنجشنبې پورې دوی د کاري کمیټې خپل راپورونه بشپړ نه کړي او کومې نتیجې ته ونه رسېږي، دا جرګه ممکن وځنډېږي. له پنجشنبې وروسته جمعه ده، له جمعې نه وروسته ممکن راتلونکې اونۍ ته وځنډېږي. له تاسو سره هم دا مسله حتما هماهنګ کوي چې تاسو څه پلان ونیسئ د خپل بیرته د درسونو د پیلېدو لپاره چې بیرته محصلین راشي په صنفونو کې کښېني، د سره په هماهنګي ده هغه مخته وړي؟
دا مخکې چې ما پوښتنه وکړه وایي ممکن یو ورځ وځنډول شي، ګرچې مسول کاسینو خو یو ستنم پښتنه وکړه، فکر نه کوم چې ډېره وزنډول سي او امکان لري چې یو ورځ وزنډول سي تر جمعې پر ورځ پورې. زموږ درسونه باید بیا هم د څوکۍ او د تنظیم لپاره ورسره ګروپونه کومک کوي، دوی خپله مستنه فرده کوي زموږ خپل کسان باندې. امکان لري چې یکشنبې پر ورځ زموږ درسونه شروع کړو.
د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون رئیس پوهنوال محمد سعید کاکړو په د پولیټکنیک بانګر کې د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګه جوړه شوې ده. د دې جرګې کاري کمیټې هم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون په تدریسي خونو کې خپل کارونو ته دوام ورکوي. په دې اړه مې لخواغلي کاکړ څخه وپوښتل چې آیا دغه لوی جرګه به په تدریسي بهیر ناوړه اغیز ونه کړي؟ آیا دوی ورته لازم تیاری نیولی چې بیرته هغه تدریس چې محصلین ورڅخه بې برخې کیږي هغه به جبران کې کړه؟ کنه لکه څنګه چې مو واورېدل کاکړ صاحب وایي چې دوی ورته ښه تدابیر نیولې دي، خو لوی جرګه هم د افغانستان د ملي ګټو لپاره ده او دا هم د دوی لپاره د ویاړ ځای دی چې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د دغسې مهمو غونډو لپاره لازم امکانات لري او دغه امکانات یې په اختیار کې ورکړي دي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه ولولو چې افغان بسمت سواتلس شمیرې لارې مراسته ولی او ډیر مهم په د سولې مشورتي لوی جرګې په ارتباط دي. نور حبیب نصرت له غزنی د مقر ولسوالۍ څخه لیکلي، طالبان ولې سوله نه کوي؟ ولسمشر غنی باید دې سوال ځواب له عمران خان څخه وغواړي. هدف یې د پاکستان له صدراعظم عمران خان څخه ده. عبدالواحد مدقق لوګر لیکلی چې د جګړې دواړه خواوې باید اوربند وکړي او دا یوازینې لاره ده په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو. حکیم افغان له کندهاره بیا لیکلي، خدای دې وکړي چې دغه مشورتي لوی جرګه د افغانانو په ګټه تمامه شي. کورمودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم لولو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته خبرو، خو او سالی محمد سالی په استډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
پام کې د امریکا د متحده ایالاتونو او وسلوالو طالبانو استازي په قطر کې بیا مذاکره پیل کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي چې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې نن په دوحه کې پیلېږي. نن په کابل کې د سولې مشورې لوی جرګې دریمه ورځ ده. له سهاره د دې جرګې تر 500 زیاتو کمیټو خپل کارونه پیل کړي او تمه ده چې د باسونو نتیجې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د پکتیا چارواکي وایي چې په سید کرم ولسوالۍ کې د حقانی شبکې استخباراتي مسؤل وجل سوي د چرواکي وای چې دغه عملیات پرون سوي چې په نتیجه کې درې نور وسلوال ټپین سوي. هم دي په پام کې ده د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړې استاذ براین هوک د ملګرو ملتونو مقر ته ورسي چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. دای به امنیت شورا ته د ایران په وړاندې په داسې حال کې د امریکا پالیسي توضیح کړي چې واشنگتن پر تهران د فشار د زیاتولو هڅه کوي. امریکایي رسنوی راپور ورکړی چې د امریکا ځنګړی څارنوال رابرت مولر د لوی څارنوال ویلیام بار لخوا د ده د څه باندې 400 مخیز راپور له مختصرې بڼې شکایت کړی دی او د جاپان نوي امپراتور ناروهیتو نن رسمن خپل کار پیل کړ.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو کاروان په دې اونې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ وسی په روانه خبرونه کې اوري چې د کوکنارو د نشوهولو له پیل سره لا هم د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو په موخه رسمي عملیات نه دي پیل شوي. په روانه خبرونه کې ځینې نور مطالب هم لرو، خو لومړی ستاسې پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 70 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې په ننګرهار، کابل او پروان ولایتونو کې 70 کیلوګرامه چرس نیولی چې په موټرو او استوګنې په کورونو کې پټ کړل شوي وو.